द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دین نن د اتوار ورځ د کال 2015 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 9، افغانستان کې 8:30 او واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. وړاندې کوم مهم خبرونه او سرلیک.
پاکستانی فوجی چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نشته کې و اسکرو وژل شوي او په جوابي عملیاتو کې یو شمېر یاغیانو وژل دي. د تشدد تازه پیښو په حق له سیمې څخه د جګړې ریډیو خبريال وایي
له سیمه څخه ترلاسه شوي راپورټونو تر مخه انشاد تر 4 ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواوو نه درنې او سپکې وسلې کارول کېدې.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د روژه ماتي لپاره سود سودا کوونکو باندې بمی چاودنه شوې او پکې یو تن مړ، 15 نور ژوبل دي. بلخوا توربت او خوزدار سیمو کې 15 مړي موندل شوي.
سیمه ایز لیویز وویل چې دغه دوه مړي درې میاشتې زاړه دي. لیویز وایي چې اوس یوازې د دوی د هډو ډانچې پرتې دي.
او په یونان کې نن وګړي د مالی بحران ختمولو لپاره د یورپي هیوادونو څخه د پورونو اخیستلو پر سر ټول پوښتنه کې رای ورکوي. وزیر اعظم پولس جاغ کړی چې د یورپ څخه په سختو شرطونو قرضې اخیستل دي رد کړي.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یکشنبه پر ورځ د طالبو سوالو سره په یوه نشته کې څلور عسکر او لږتر لږه 12 وسلوال وژل شوي. دا پیښه د افغانستان سره د پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته شوې چیرې چې د یاغیانو په ضد غټ فوجي عملیات روان دي. د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوالو د تیښتې په مهال خپل درې مړي هم پرې ایښي دي. تر دې وړاندې د رغزی په کلي کې د نیمه پوجي کوو په یو قافله باندې به مبرد کې درې عسكر وژل شوی او شپږ نور ټپیان وو. د پاکستان پوج وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه شروع شوی عملیاتو کې تر اوسه نږدې 3000 یاغیان وژلي او 350 حکومتي عسکرو هم ژوند پکې له لاسه ورکړی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې بمی چاودنې یو تن وژلې او 15 نور ژوبل دي. د ډیوه راډیو د خبریال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او ویره ده د مړو د ژوبل شمېره کې اضافه کېدی شي. چاودنه په هغه وخت وشوه کله چې خلک د روژه ماتي له وړاندې سود سودا ته راوتلي وو. د بلوچستان کور کمانډر لفټنټ جنرال ناصر جنجوه ویلي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر په ډالرو او پاونډونو کې لوبې کوي او د ازادۍ په نوم معصوم ځوانان یې بلوچستان کې په جګړو اخته کړي دي. د بلوچستان په بوکټي سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته وینا کې هغلی جنجو د بلوچستان ځوانانو ته ویل چې خپل دښمنان وپیژني. د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کې د شي سوچ خپل د وطن نه وتلی دي. د دوا او کاچې د بلوچستان د خلکو محرومي ختمي شوې دي. دا په داسې حال چې د صوبې په خوزدار سیمه کې د دوه تننو مخل شوي مړی موندل شوي دي او د دې سره سم په تربت سیمه کې هم درې مړی ترلاسه شوي.
پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد د ګډو اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي په سرحدي پوله باندې به ځانګړي ګامونه اخلي. په دې باب چمن کې د دواړو هیوادونو د روغتیا او پوجي چارواکو په غونډه کې ویل شوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې به 24 ساعته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي مامورین موجود وي او یو ماشوم به هم له څاڅکو بغیر نه پرېږدي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجرو د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولي دي. په نیول شوو کې د ځینې تعلق د یو سیاسي پارټۍ سره دی. د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپی د ښار په ګلشن اقبال، ګلشن جوهر، اورنګي ټاون، لانډي، لیاري، شاه فیصل کالونی، الفلا او جوهر آباد سیمو کې وخل شوي دي. د راپور تر مخه په دغه مهال په لوی مقدار وسله او مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
د امریکا په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه 30 اسلامي ریاست وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. نن د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ائتلاف ویلي دوی د بمبارونو کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې عمارتونه او لارې په هدف کړي چې په راکا کې دننه او شاوخوا دي.
د ایران لاجمن جوهری پروګرام پر سر له وزنامې تر رسیدو لپاره خبرې نن مهمې مرحلې ته داخل شوې چې پکې په دوو خبرو پر مخ تک شوې. دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې د نرمۍ راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د څارنوالانو د تک خبرې شامل دي. ماهرین کوشش کوي چې د شپږ نړیوال طاقتونو او د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری له وزنامې اخیری مرحلې تر رسیدو نه وړاندې مسلې هوارې کړي. د له وزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپله د جولای 8 نیټه ټاکلې ده. او په یونان کې د ملک په یو مهمه مسله د ریفرندم لپاره د رای ورکولو پروسه شروع شوې ده. تر اوسه دا معلوم نه ده چې یونان به په ملک د خرچو په کمولو او د اروپا د نورې د اروپا نه د نورې قرضې د اخیستو لپاره رای ورکوي شي او کنه د اروپا مطالبه به ردوي او د اروپایي زون نه د وتلو لار به خپلوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تدرمن اردوونکو واوسم وښوي د پروګرام بلډي واده دغه لپاره زموږ همکارانه انسان استودیو ته راغلي ده او دا غي د پروګرام نوم پښتانه ستوري. نو راځي چې پښتانه ستوري ته وښو.
ډیره مننه اشواک مومندو کاکر صاحب ګرانو خبردونکو. السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ویډیو پروگرام پښتانه ستوري کې ته زناهی سحر په خپل ټوله پښتانه مینه هر کله وی مهله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خاده باد او بریالي اوسې. د دې ویډیو د روایت تر څنګ همیش په شانس په خدمت کې حاضر یو د یو خوښن پروگرام سره د یو د همیشه پښتانه ستوري محفل کې مونږ د ادب د اسمان زلند ستوري تاسو سره ملګری کوو. د غی حلی زلې د خدمت د پښتو ژبې لپاره او نن هم چې مونږ کوم د پروگرام لپاره مې مغوره کړې ده تیرونه هم تاسو سره خبرې کړې دي او ډېری ګټوري خبرې. ساجد محمد شایق صاحب چې مونږ سره په تیر پروگرام کې ملګرو د مردان تخبې سره تعلق لري، سکول کې استاد دی او د خپل ادبي ټولنې صدر هم دی. نظم نثر دواړو کې کار کوي. درې کتابونه چاپ دي. اولنی کتاب د زومبک د مشال د لاري او دریم کتاب د سرګند خزانه چې اوس په د جون په 15 منیټه مارکیټ ته راغلی چاپ شوی دی. په دې کتاب کې چې نو سرګند خزانه چې نه بابونه لري موږ په تیرونه د سر په دې حواله سره خبرې کړې چې نه بابونه وجه شیخ صاحب دا خودلی وای چې د اکبر بادشاہ سره نه رتنو ډیر عالمان فاضلان کسان چې د غی سلاکاران چې د جون په هر پړاو باندې مشورې او خی خبری او یو لار خودنه به تا کولا خبره به تا د ټول المان فاضلان وسر په دې بنیاد باندې غي د دې کې د اکبر بادشاہ د غرتن د نه غرتن په والسه د خپل کتاب د سرګند خزانی چې کم نه بابونه ول ټاکلی د غي د یو جواز یا وجای خودلی و چې د سرګند خزانه چې د ډیر د قیمتي د پښتو ادب د قیمتي اصناف او خزانه ده او سرګند ده. تاسو ټول ته سرګند کړي کڅوک ته ګټه تر لاسه کول غواړي نو چې وته ستونزې په پښتو ادب کې مختلف اصناف باندې دی یو لس کاله تحقیق کړي دي او بیا د غیر سودی د سرګند خزانه ټول د پر دغه قیمتي اصناف سرګند کړي دي د غي جوړخ دغه تعریف او دغه قسمونه مثالونه هغه هر صدې په دې کتاب کې دي. د کینه بابونو کې اولنې باب چې نو غد پښتو د املا د تاریخ په حواله سره چې هغه کې ډیر زور د اخوند دروازه بابا او د بایزید انصاری او د غشنور پسې خوشحال بابا او بیا د سویلی پښتونخوا پښتو بیا د افغانستان او د غلې پورې چې کم یو د مختلفو پړاوونو د پښتو د املا تیر شوې ده. نو په دې باندې غي بحث هم کړی دی، د غي مختلف پړاوونه هم بیان کړی دی. تر څنګ بیا د رموز او کاف د پښتو ادب هغه په دې موضوع باندې هم بیا غي د دې ټول تعریفونه او د غي هغه ټول تسرګند کړی دی. ورپسې بیا د غشن د کافی علم کافیه په غي باندې هم خبرې تر شي. زموږ خیال مونږ دی نظم او نس د نظم اصناف باندې پور راغلی او په دې ټول باندې لګلې خبرې شوی ځکه چې یو ګنټه کې په دې یو موضوع باندې کومو پروګرام کول غواړم یو ګنټه پی تیریږي خو هغه بیا هم خپل هدف پوري سناسه د غي مختلف اړخونه تاسو سره واضح کړم. د دې تر څنګ غي د وطن مجلې اډیټر هم دی او د دې نه علاوه پښتو املا کې چې غي خبره کول نغې وي چې 15 یې ګان چې په دې باندې همیشه لکړي خبرې بکې دي او مختلف چې سونه د دورونو یا پړاوونو تیر شوی د املا په حواله سر نو غي یي باندې چې کمی نیو کې به وي خبره بودري ده او لکه پای کې بین خطا نو غي بیا یو جمله کې دغه 15 یې ګان هم استعمال کړی دي. هغه هم تاسو ته په جمله په ذریعه باندې واضحه کړي چې 15 یګانې په یو جمله کې څنګه جمله به وګورئ. زمری په اوسه حمله کوي نو دې کې هغه ټولې 15 واړه یګانې ورکه راغلې. نو نن موږ وسره بل چې کومه پاتې موضوع دی په دې باندې خبرې کوو. شعر نو بت نه مرزا کې شعر او شاعري هم کوي. کتابونو په حواله سره ډېر لګې ډېر خبرې شوی. که تاسو هم د پښتو ادب د اسناف په حواله سره پښتنه لري ستونزې لري یا کوم نوې زده کوونکي دي شاعران ادیبان نثر کې کس پښتنه لري ځکه چې موږ په نثر هم خبرې کوو د نظم په حواله سره هم ټول ملګرو ته وایو چې پروګرام کې برخه واخلي او کس پښتنه لري نو نن دا خزانه بالکل سرګنده ده او موږ سره شایخ صاحب ملګری دی او غی به تاسو ته د دې هر یو خبرې کسه پښتنې یو جواب بدل درکې نو ورته ډېر په درناوي هرکلی وایو. ساجد محمد شایخ صاحب په خیر راغلی پښتانه سور محفل ته ستړی مشي.
ډېره مهرباني چې تاسو مالا یو ګرډیا په دې محفل کې د ګډون کول بلنه راکړه موقع مو راکړه. نو زه تاسو ډېره مننه کوم او د اوریدونکو هم ډېره مننه کوم چې کوم کسان دا وخت د دوه ریډیو نه دا پروګرام اوري. نو زه دا هغې هم ډېره مننه کوم ځکه چې دا د ادب سره تعلق ساتي او د ادب مینه واقع چې
خبر شي زما په خیال کمانه پکې سپات شي نو کې دې ملګرو ته هم یاد یا تاسو هم یاد خو سونه حدا پور موږ خبرې کړې د کتاب په حواله سره سړي ایته برایل شو چې موږ په سرګند خزانه خبرې کولې د دې موږ سببونه وته واضح کړو سرګند کړو. نو باقي پاتې باندې به خبرې کوو. نو تاسو را سره وای چې کم ځینې به د خبرې شروع کړو. بل دا برته مې چې کتاب اوس په جون کې راغلی دی کنه په 15 په د جون په 15 نیټه دا کتاب مارکیټ ته راغلی دی. نو اوس به خلکو ته رسې کېدی شي. تېر هفته هم خلکو کتابونه ډېر چا چا پروګرام اوریدلی وي چا به دانلې کتاب اخیستې هم وي یا تاسو نه به چا کر سه ملګرو کې چا رابطه کړې وي کتابونه د خلکو لاس ته به رسېدلې وي. نو سونه لکه په دغه خزانه باندې د خلکو څه ریسپانس دی څنګه تاثرات درته ترلاسه کېږي سونه کم کم اړخونه ور باندې حوصله افزائی کی گیا پکم اور خون باندھ تدا سے نیو کی پکی شوی دی خلق سے وئی ساز کتاب پھک لے خلق سے تاثرات دی
میرا تری سے پوری چھ کدی الگ وقت نہ ہو فل حال روجہ دا ڈیر کستان ول سن در سے دل ہم نہ دیکھ چھ کم کستان ول سن تے تری سے پوری رسے دل لگے نو اگے تے خپل طرف ڈیر د حوصلہ دے خبر کڑی دی واسہ چھ هر یو تن دا ستنا عام خلقنا بل چې کوم چې موږ د پښتو د سوري دی او ډیر واځه کسان دي ډیر ښار خلک دي چې دا غو کې سانو تر لاسونو تر رسیدل دي. نو هغه چې د خپل طرف دومره ډیر دا راکړه دي چې هغه د خیبر پښتونخوا د سولي پښتونخوا څومره پورې کسانو چې دي نو هغه خپل مول کسان ما ته په ټلیفونونه را تکړی دی او په غیب باندې را ته دا خبره کړې ده چې واقعي د دې دور د ضرورت را تاسو دا کم کارو کوم دا دې دور ضرورت او هیڅ هم تر اوسه پورې دا څو نسل لکه چې دې باندې د یو جامع کتاب لیکلې زه نو هغه کارتا او په سرګنګ خزانه کې نوم باندې دا تر ډیر یو لټه کارنامه دی وکړه. پښتو ادب کې یو ډیر ښه ځای او کلاود موجوده وخت د فاره چې څومره پوری دیوانو شاعرانو عامو کسانو دې ته څومره ضرورت دی د طالب علمانو ته نو دا هی د ضرورت کار دی. نو د هر طرف څخه څوک خبره کوي چې ایمان ډیر سیزن د سې دي چې هغه ډیر اپ کې پروفیسوران دي ډیر نور کسان دا سې دي چې ډیر خبرې په سمونو په اول ځل باندې دي دین مخکې مونږ په نور کتابونو کې ترمنه پوری نه ویلې دي ډیر دې
شاعران ادیبان کتاب دے رہا تھا مفت ترلاسی زه خو مچ دي دل دا کتاب داسې دی چې کڅوک د خزانه نه فایده غسل غواړي ځکه چې خزانه یا نوم داسې دی چې خامخا د هغه انسان هغه ځان ته زړه راښکون لري که نه چې خزانه وسه ده حساب کتاب خبره ورسه راشي. نو زه وایم چې په کار چې کوم لوستونکي او لیکونکي دا کسان دي چې دا هم دغه خزانه په پیسو باندې واخلي او دغې نه دغه ګټه له ترلاسه کړي. نو کتابونه ستاسو په مارکیټ کې مختلف ځینو کې پراته. نو زه خوایم چې ډېرې ډالۍ چاته لېږي ما ورته وایي چې کتاب ځان له واخلي دا یو نوی روایت جوړ کړي چې کتاب به یې اخلي.
زما خپل هم دا خیال دی زه هم چې بس دا دالو دالو دا کار پکې چې تب دی نو ختم کوم او لگا یې کوم دغه چې د مارکیټ نه ارڅه ته پکاري. بل خبره دا چې زما خیال دی چې تیر اتم ما ته سویلې چې ما ته دا کتاب چې کوم کسانو باندې ما چاپ کوو او دې ته قیمت نو ما ته چې په دې باندې څه کم از کم شپږ یا اووه روپۍ قیمت لري چې مناسب دی ځکه چې هغه خو د دې کاروبار کې یم ما نه ما ورته ویلم یاره زه ته درې سو روپۍ دې لپاره لیکم چې دا ښه لاس ته ورسي چې یو غریب سړي لاس ته څنګه دومره ډېر وخت نه لري دا هغه لاس ته هم بوکسال ته ورشي راغلي قیمت وګوري او بیا لکه ډېر کسان مونږ لیدلي دي چې راشي یو کتاب خوښ شي غره اوچت شي نو غلې شان چې هغه بیې وګوري نو شپه ته ډېرې نو اکثر د بکسلر نه پوښتنه هم ونه چې واپسې غلې شان کېږي که نه او کم کسان چې د کتابونو شوقیان دي نو اکثر د غریبه طبقه یا درمیانه طبقه وي که نه نو ما په درې سو روپۍ ډېرې پاره ولیکلي چې د هر چا لاس ته او خو واقعي زمونږ زیات پښتانه چې دي نو اکثریت داسې دي چې هغې د ډالو ادب دي او هر څوک ورورې چې بس کتاب چاپ شي نو هغه به چې یو ته ډالی بل ته ډالی که نه نو
بس ڈالے ڈیری نو پکار دے چی انسان لکه چی کا شوق وی نو کتاب یو داسی ملگری کا پدی بانے پیسی او لگی یو داسی قیمتی غمی دے کتاب لکه ساس یو داسی یو خزانہ دا ہر یو کتاب چی وی چی اگا با دل فیدہ درکی یو نقصان نیشت چی سک پیسی پیو لگی نو اگا با دا تاوان سودا نوی دا گٹی بایی نو بتا تا ہمیشہ گٹی تر لاسی دا جن پا ہر پڑھو کچی کتاب راوال لسن آسا تا ته به خېګړه درکې سه لار خودنه مدرکې سه ګټه بدرکې او یو سات لستاغه وخت به خ تیریږي چې کتاب یو ډېر خملګره دي نو کاغه د نیمې شپې یو کد ورځې ویو کد ګرمي وی کار ټیم کتاب راوالې ستاپ یو ګنده خوله تیر شي د هر سنه پاکا او استاد زین ته پیسکون ملو شي استاد زړه نو هغه ټول نغټه ګټه ده نو په کار چې پدې سن باندې پیسو لګي او بیا داسې کتابونه چې هغه کیسه سپیشل لیکلوس ملګرو د پاره د طالب علم د پاره نو هغه ته نه ډیر ګټه تر لاسه کولی شو دا خو بیا دم خزانه شیخ سپ تاسو نن په پروګرام په شروع کې به ساو ورو پروګرام کې لنډه شین د مخلو تاسو خپل کلام تیار کړئ نو بیا د نشیر نو ورو بیا په دې خپل سرګند خزانه باندې خپل کتاب خبرې روانې کو ټیک شو خو تاسو نن په کلام ورو خو لنډه شین د مینه پس
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
ګرانو خبردونکو پښتانه ستوري محفل کې اتي واره بیا هر کلی وایي تاسو پروند واشنگتن ډی سي نه خپني غاورې موږ سره ساجد محمد شایق ملګری دی او د دې کتاب په کلم خبرې کافی وشوي اوس هم دای دخلی باورو چې پکې کم پاتې موضوعات دي دغه په حواله سره لګلند شه تعریف او معلومات خو اول ته ناورو شیرونه نو شایخ سب سره سره شریک وي جی جی ارشاد
نغزل مطلب خایسته نجه دی وکړي عالم بهر ولغزل دی خایسته نجه دی وکړي ټول څه نجه دی وکړي
احتیاط پکار دی یار دیوالی نو جب اوکڑے
تنهایی ده محفل تود ده تنهایی ده محفل تود ده سا یادو نجب اوکلی
دیر خواه دیر خواه لی
تنهایی ده محفل تود ده
سا یادو نجب اوکلی دیر خواه
او اننگو تا ده غوک وگیم اننگو تا ده غوک وگیم بلی نجب اوکلی
دیر خواه
او منگو گندلی شونده مونږ وګندل شوندې نظرونه جب وکړې
دیخه
اوس د ګپ ملګری ډیر دی اوس د ګپ ملګری ډیر دی تا غمونه جب وکړې یا
ها 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 دیخه
او نن دې امن ګونګې شو او جنگونه جب وکړې
دیخه
دیخه دې احساس مې ساتې غورلا
مقصد
ته لفظي مجد وکړي او خایسته مجد وکړي
ولفتن
مجد وکړي
دا ډیر ښه. نو شیخ صاحب اوس برا شي بیا سرګند خزانه ته دا خزانه لګنور دي ته سرګند کې چې څه پکې اوس پټ پاتې دي.
نو زه خزانه خو سرګند شوې ده خو دا دې چې کوم کسانو لا مخې ته نه ده نو هغه ته به دې پاس لوي چې خزانه څنګه سرګند شوې ده. دې کې مونږ تیر ځل هم د جنا صاحب مبارکي د شیری اسناد چې نو هغه باره کې مخبرې کړې وې نصر تخلانه راغلي هغه د نظم په اسناد کې ما هو تاسو ویل چې څنګه چې تفصیل سره ما لیکلي دي نو دومره د دې مخې په هیڅ کتاب کې پښتو په اسناد کې نه دي لیکلي شوي چې په دې کې هم لسی سنتونه چې دي د پښتو لسی اسناد هغه هم پکې شامل دي ګډ دي په ځان له پکې نه دي بلکې چې په دې کې نو هم پکې راغلي دي لکه وغیرہ بدلا خبر رکھو یو کسنا څو کسانو راته چې دا هدي نه مخکې زمونږ مخکې ته نه راغلي لکه فرق څو هدي دا هدي دا هم یو شیری سنس دی او دی نو دا یو شیری سنس دی دا د سروانانو سندره د کلی د سروانانو خان شیری او د هغه دوران کې کوم سندره روان یو کوم سندره وای نه غوا ته هدي وای دا سندره وای ته هدي خواني وای هدي هدي دا غته کوي سره
ها ها هدي
هدي او دی نو دا ورته وای نو دا چې لکه دا راته هغه په ګوته کړ چې دا ځین دا مخکې مونږ نه لیدل نو دا چې ډېری خبرې دي پکې نو اوس لکه د مثال په توګه ځین چې ځین په کې دا چې په هغه باندې خلکو صرف هغه معمولی او مثال ورکړي او لګوندي تعریف کړي ما په کې ځین وخت ځین خبرې غا تحقیق سره سوال هم دي نو او په یو نن چې ځنه نن لګوندي او د سلور کرخه چې و لیکل کړي دي لکه د مثال په توګه باندې هاي کو دا نو په خپل کې یو خدای دې چې لکه کوم کتابونه کې لیکل شوی دي نو هغه خپل کتاب په سریزو کې یا دغه کتاب کتابونه باندې په سریزو لیکل دي نو هغه خدای هاي کو د هاي کو تاریخ مختلف لیکل شوی دي او په دې فرق کې د کتابونه په لاس ته نه رسیدلی او په نور اسناد کې په شیری اسناد کې ګوري چې لکه فرق هاي کو څه شی دی او د دې فاکت د دې تاریخ څه دی نو د دې لپاره ما لکه د مثال په توګه اوس موږ ته یو څه دی دوه خبرې وکړم لکه اوس هاي کو دا نو دا عموما په یو روایتي ساخت او بل د دې بل ساخت چې کوم دی نو کوم چې رایشي د دې هیئت یعنی کوم شکل کې چې د پښتنو کې مشهور شوی دی یعنی دا غي درې نسرو او او دا 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 خبرات جاپان موجود باشو تقریباً خبر ہم کرے دی زبیر محمد نو هغه په هاي کو باندې انفیل کړی دی او د انفیل ډیګری تر لاسه کړی دی نو د پدغه وخت باندې مونږ هم لکه دا غنا چې څورې دي دي او سم دا هغه په هغه مقاله کې بیا کتلې دي نو دا څنګه واقعي بیا په هاي کو لکه په خو کې ول څاولې تلاقات محمود چې دا غو د تحقیق مطابق او په هاي کو ولني کتاب خبر دادا ولی خبر ادا او د هاي کو بیا په دوه ساخت مشهور ده لکه اوس مثال ته باندې یو روایتي ساخت دی چې دا غي د پاره په تاسو سره یو هاي کو مثال درکم چې پکې نشه ده د ساده سترګو ژبه څومره خو ده دا غا پنځه صد پنځه کې کوم مشهور روایتي ساخت دی او دا هاي کو مثال ده نو دغه چې د هاي کوبل چې دی اوس مرویجه یعنی په پښتنو کې چې کوم سخت ډېر خور شوی دی او پښتنو هاي کو په کوم شکل کې پیژندلې ده، نو هغه د لکه اوس مثال په توګه باندې دا شو چې د کاني ښار کې شیشې زړګیا که ستا وجود اماني پاتې شولو دغه دنیا کې معجزه وګڼه، نو دا هغه ګیاره 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 واله شو. نو دغسې خبره داسې د دین علاوه لکه اوس په دغه باندې پترایلې باندې بیا لږ تفصیلي خبره دام لږ ریسرچ ته رسېدلې ده او داسې نورې ډېرې خبرې. نو دا خو هغه شعري اصنافو باندې بیا په شعري اصنافو کښې واقع چې لکه د نظم په قسمونو باندې لکه عبدالرشید غرور د نظم باره کښې د نظم د قسم باره کښې پوښتنه وکړه، یا چې کله مونږ د نثري اصنافو ته راځو نو په هغې کښې افسانه او افسانګي او کیسه داستان حکایت ناول ناولګي او د دغسې بیا د داستان او ناول ترمنځ فرق د افسانې او د ناول ترمنځ فرق بیا ډراما د ډرامې فني خصوصیات دغسې تکل انشایه مقاله بله د ځانګړتیا یعنی د داسې یوه خبره چې هغه مخکې چا نه ده کړې لکه اوس د پښتو اصنافو چې چا اوکاهي نه ده شامله کړې نو دا هم پکې ما شامله کړې، یا لطیفه چې په دې کښې نه ده شامله کړې، نو هر هغه لطیفه کومه چې د اخلاقو د دایرې نه بهر نه وي نو هغه د ادب یوه ښه برخه ده. نو دا په نثري اصنافو باندې هم خو مختلفو سیزونو باندې لیکل شوي دي.
نثري اصنافو کښې تاسو بیا چې نو نثري اصنافو کښې لکه تاسو د لطیفه شامله کړې ده چې دا د ادب حصه ده،
په نثري اصنافو کښې څنګه
تاسو لکه دا لطیفه یادوئ چې دا د نثري اصنافو کښې چې دا د یو برخه ده، لا تر اوسه پورې دې نه مخکې دا چا په نثري اصنافو کښې نه ده شامله کړې لطیفه؟
او بالکل بالکل دا د نثري اصنافو یوه برخه ده، هر هغه لطیفه کومه چې د اخلاقو د دایرې نه بهر نه وي د نثر په اصنافو کښې دا یو صنف دی باقاعده، او دغسې په فقاهیه باندې په پښتو ادب کښې چا دا نه ده را شامله کړې دا هم د فقاهیه چې ده دا هم د تکل غوندې یو غړې یو صنف دی.
لږ
شانتي فرق دی او هغې ته لږ شانتي په دغه باندې کتل په کار دی غور باندې. نو لکه اوس او د دې تر منځ عموماً خلک چې کوم وینو چې لکه په مینځ کښې تکل وو که نه نو دغه ته په کښې فقاهیې ته په کښې څه ضرورت راغې او یا چې لکه اوس د دې په منځ کښې به مونږ بیا دا فرق کولی شو چې په تکل کښې داخلي نقطې نظر وي او په فقاهیه کښې داسې نه وي، په تکل کښې خبرې د موضوع نه چاپېره چورلي او په فقاهیه کښې خبرې نېغ په نېغه د موضوع مطابق د طنز مزاح په انداز کښې کېږي، یا په تکل کښې د معمولي نه معمولي موضوع هم راغستلې کېږي چې په معاشره کښې د ټولو خلکو د نظر نه پناه وي، دا ورته اکثر څوک اهمیت نه ورکوي او لیکوال ورته د خلکو پام را وګرځوي. لکه اوس د مثال په توګه باندې لکه د چاک ټوکړه یا د دروازې زنځیر یا چیندخ یا چڼې نو او د دوی په نسبت باندې په فقاهیه کښې داسې موضوعګانې لیکلې کېږي، یعنې تکل خو په دغه سیزونه لیکلې کېږي کوم نومونه د عنوانونه چې ما فرضي واخیستل، خو د دوی په نسبت فقاهیه په داسې مضمونو په داسې موضوعګانو باندې لیکلې کېږي چې په هغې کښې په معاشره کښې د هغه موضوع سره هر څوک مخ کېږي که نه. لکه اوس د مثال په توګه فقاهیه په داسې سیزونو لیکلې کېږي موضوعګانو چې د سیاستدانانو تقریرونه د ماشومانو پالنه د زنانو میک اپ تکل سورلي نو دغه سیزونو باندې د فقاهیې په داسې سیزونو باندې لیکلی شي، او بل دا چې د تکل انداز چې کوم دی نو هغه ډېر علمي او مفکرانه نه وي نو د هغې نه هم لوستونکي همداسې خوند اغوستی شي او د هغې لږ لهجه چې وي نو هغه ولسي، او د دوی په نسبت باندې د فقاهیه چې کومه ده نو دا دغه جبه استعمالو د شیشه مچله کومګ په وجره به تک کې کوم جبه استعمالو خو په آزاد مټو په دوه کې سره په اړه خبره کوم. نو دا یو څو خبرې نورې
هم دي خبرې به شیخ سره وړاندې بوزو خو اوردم کې د دې غخلو چې دوی سره پښتنه لري کدې په ځین کې سره خبره وی عادل حسین تورې د موږ سره د کورم ایجنسی نه په خیره غیر روان.
السلام علیکم زه ته دیواری ټول کور کوم کو ته خصوصا نه ته سم ملمنه ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مننه خوشاله.
وعلیکم السلام دا شاعر صاحب مه مودا پښتنه دی نه څه خې شعر د پوره څه کول په کور دی چې نه سړی نوم وګټي او بل پښتنه مدا ده څه او بدلې تي اولاند کسی تی سپار دے کدا طریقہ متوخی نڈیر منا نگوی
سنگر اور جانا خشیرے دا پر سپا کر دی
او سڑای چو خشیرے دا پر سپا کر دی چو سڑای دنیا کی اینی نوم با گٹی کنا او دا بدلی دے اولاند کسی تی سپار دے جی باری کی ملموت روکی
لندی کسی تی سپا کر دی خدیر منا نر اور جانا مون سر لکتوری رو دے ام دا پر چینار نیت کرو دا دی غک بواخ لو چی دی سوی بخیر اغیر جان
نحیب صاحب خور سلام علیکم.
وعلیکم السلام
ملمات احترامات اوڑن دیکھوں دا بختانا مینہ مردوا کا بلکو سارا دے پروڈیسر
دیر من خوشحال ہو سی
حقیقت کی تو سی خود ایر خود پروگرامونا دی دیر خود خستوری تو تم تا غطارو والی پروگرام تا او بل دویما کی صدا دی کی او تو سی مکتا دیوا میان کرو دیر زړونه مانه صبرې دي
مننه مننه خوشاله اوسې ساس مینا ده
هغه حقیقت کې کتابونه دریابونه دي چې دریابو کې څوک د دریابو منځونه دي چې دریابو منځو کې څوک ګرځي خو ما خو بل لولو غوړ من دي نه دي دي کوم کتابونه دي خو دا ډېر زبردست کتابونه دي دي شهید صاحب حقیقت کې دا خو ډېر خادیب دي او اصل کې ہلو
جی اور روجن اور
اصل کی ادیب پنکور او هنرمند او شاعر د دې کوم سترګي دی او د حالت مصویر دی یقین غنوم دی به حالت میا ډیر خلکل کړي وی حالت بعد جی ډیر خسته دی کړي نن څه وچی کوم حالت دی پښتنو ډیر حالت مو لګا غدي کړي چنګي پښتنو نن څه وو او بل مو یو پښتنه کوله خوریتنا چې محمد افضل خان خټک یو کتاب مو لیدل او هغه د کوکنیس مرغه صفات کړي او چاغه جوړه نه لري ډیر مخکې مو دا کتاب کې لیدل او چاغه جوړه نه لري
چې کتاب ورجان
محمد افضل خان خټک هغه د کوکنیس مرغه یو ایوا کې سالي کړي وای د کوکنیس څنګه جوړه نه لري خو بیا بچی کوي کو ډیر ښه زنده دی او ډیر ښه غوړې دی او ډیر ښه خیغه کوي او وزنه کوي هغه مرزه چې دوی د بچی څخه پیدا کوي یو د پښتنه مدې نه کوله ویلي دی بخپله د ادبیاتو کې هغه کړی وي یو هغه دی یو کونی کیسه کړی و مو حق کونی چې هغه ډیر ستر کونی خیال یو ډیر غټي خیال یو او پټوارې سه خیال یو چې هغه شوم کې دی هغه کونه محق کونه چې دا محق کونه چې دی او د کوپنیش مرغه چې دی د جوړا بچی څخه کوي چې جوړا نه لري صرف دا یو پښتنه متن دی متنه کوي خو ښه پایا څه نشي نه چې دا مو دا بیو ته نیلې دی یو
ښه بس دا خو لکه هر چا خپل تحقیق امیر جان محمد افضل خان خټک سه بکی دیش باغ حوالی سره دې د پاره به تحقیق کړی کتاب لیکلی او دینه به هم تاسو کو خاصه سوال برته وړاندې کو ک لوستي وی په کې ادبیات کې نو خامخا به جواب درکړي
ای مو حق کوم ډیر غټ کونی خای
خا ډیر غټ کانه په شام کې دی ښا نو بالکل په پښتنه مته وړاندې کو خا ډیر مننه روجانه خوشاله سي تاسو ته ټلیفون کولو نه خجی
دا زما خیال دی چې د دې یو پښتنه دا د بل رور هم پښتنه کړی دا غي جواب عمر کوم خو د دې یو پښتنه دا د چې د کوکنس جوړ نه لري نو د دې به چی څنګه وشي دا خبره ده
ها بالکل دغه ده
نو د دې جواب خو دا دی چې د کوکنس دا یو مرغۍ ده او د زنو مرغۍ چې کوم دی نو دا زمونږ په نغه کې زمونږ په پښتو ادب کې دا ډېری مشهوري دي لکه اوس مثال په توګه باندې یو سړی
یو مرغه یادې چې سره دا تر تیر شي د چانو هغه به شکیږي. نو دا ټولې هغه خیالي خبرې دي. نو دا کوکنوس چې کوم دی نو دا هغه مرغه ته ویل کېږي چې دا خو واقعي جوړه نه لري، د دې دا مخوکه چې وي نو په دې کې ډېر سوري وي، بلکې ځینې کسان وایي چې په دې کې یو کم سل سوري وي.
شیخ سی تاسو سره د خپل ټلیفون لیکه کته شو ګورو تر څو پورې ټلیفون لیکه برابرېږي په پروګرام کې لنډه شان دمه واخلو او بیا بیرته راشو د غوې د کومې خبرې چې هغه سه ده پورې. اوکې، او ملګرو ته هم وایو چې پروګرام اورې سرګند خزانه چې د دې هغه ملګري هغه د اورېدونکو په خاص توګه چې لیک لو سره علاقه لري خوخي وي او غواړي چې د پښتو ادب مختلف اصناف په حواله سره پښتنو کې او سز دکړو کې او سې پښتنو کې نوغې د پاره د پښتانه ستوري میفل تنبیه خلاص دي 00120225003 ټلیفون شمیره ده، ویډیا نمبر د 0000090 که تاسو سې پښتنه لري. نن شایخ صاحب ساجد محمد شایخ صاحب چې سرګند خزانه کتاب لري او پدې کې د پښتو ادب ډیر اصناف دي چې هغه د ته د خزان هغه د خزانه ویلو هغه د ټول سرګند کړی دي په کتابي شکل کې راغلي ده. د تعریفونو سره د هغه مثالونو سره که تاسو په دې حوالې سره د پښتو ادب بیا ادبیات یا داستان په حوالې سره څه پوښتنه لري نو شیخ صاحب نه پوښتنه وکړي. تر څو په دې ټلیفون لیکه برابرې کړو پروګرام کې لنډه شان د مخلو به بیرته واپس راځو او په ترې پورې وګورو چې د لنډو سره برابر شي به خبرې کوو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د امریکا
ګرانه څنګه یو وار ته بیا هر کلی وای پښتانه سره محفل کې تاسو پروان د واشنگټن ډی سي نه خپل غاوري او نن موږ سره په پښتانه سره محفل کې ملګری دی ساجد محمد شایخ صاحب چې تاسو د غي تیر پروګرام کې هم سره ملګرو کې د مرتخبه مردان سره تعلق دی او کتابونه چاپ شوی دي. جنبک اولنی کتاب دی بیا په نن سره موږ کوم خبرې کو سرګند خزانه د پدی باندې مختلف بابونو باندې نه بابونه لري په دا په نه بابونو اډانه دی پدی کې موږ په سبا نه خبرو کله خبرې روانې دي خو ملګرو پښتنیو کې نو دا غوي جوابونه باور د شیخ صاحب نه ځکه چې ټلیفون لیکم سره برابر شي. جی شیخ صاحب په خیر راغلی. بیا شیخ صاحب
او فوریدی به حجی جی ها
حجی نو
مونږ دی هغه د ملګری هغه د سوال جواب ورکو.
جی جی
چې دا کوکنوس مبارک خبره وا
او جی
چې دا کوکنوس یو مرغه ده او د دې ته مخوکه چې بلاشي سوري وی ډیر سوري وی او ځنه کسان وی چې یو کم سل سوري په کې او د هر یو سوري نه د جدا جدا راګ وا دروزی. نو دې چې کله دا راګ د مختلف راګونو دا غږیږي غږیږي د دې مخوکه نه روزی 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 نو یو وخت په دې باندې بیا دا سر راشي چې دغه دا ټول وجود اور واخلي او دغه ټول وجود ایره ایره شي. نو کله چې دا ایره ایره شي واخلي چې دغه ټول نه نه چې کله ټول ایره ایره شي نو دغه ایرونا بیا نور دا کوکنو سان چې دینو دا راځيږي دغه ایرونا بیا دا نور را پیدا کیږي.
ها
نو د کوکنو چې جوړه نه یو د نور بچی راځيږي نو هغه د دغه وجود نه ډیر شي وجود نه راځيږي دې د پاره دا خبره ده.
ها
بل دی د کانی باره کې خبره کول هغه څه سوال کوي
ای وی چې شام کې یو ډیر قیمتي کان دې ډیر غټ دی او په دې حواله سره هم ای وی چې دا سونه دی کې سونه لکم دغه پښتنه وځ څنګه چې د کوکنس په مرغه په حواله سره د شاند شام د کانی په حواله سره و چې دا په شام کې یو کانی د ډیر قیمتي غټ کانی دی او د دې په اړه کې معلومات سونه هدا پر د اړتیا دي لکه څنګه چې دغه یاد کو کوکنس یاد کو چې دا سونه اړتیا دي چې جوړنه لري او بچي کې دغه شاند کانی واره کوم دا پښتنه چې دا د دې کې سونه حقیقت دی چې دا ډیر قیمتي ډیر غټ کانی دی په شام کې دی زما په خیال دغه پښتنه و
دغه
نو په دغه حق لباندې خو مې خبره مخې ته نه ده راغلې. او البته د مرغانو باره کې به ورته یو بله دا خبره هم وکړم چې لکه څنګه چې خو ما مرغې خلک یادوي چې دا د چا په سر تېر شي نو هغه باد چا کېږي داسې، خو حقیقت دا دی لکه دا خبره دی د دې سره سره هم یادوي چې دا خو زمونږ په شعر و ادب کې دا خبرې را روانې دي، خو دا خبره دې هم ورته یادوي چې دا ټولې خیالي خبرې دي لکه دا په حقیقت کې څه نشته دي. دا بس یو روایت را روان دی.
نه ما مرغې شته او دا کوکنس ایتیکو مرغې ده دا
ما مرغې شته دی او نه کوکنس مرغې شته دی، دا څه روایتي خبر را روان دی او دا داسې چلو شي داسې چلو شي داسې دا د عقل نه لري خبرې دي کنه. نو لکه حقیقت داسې دی خدای به چې دا د یو برخه جوړ شوې ده را روانه ده، بس خو معلومات په دغه متعلق ته کوکنس متعلق ته چې د دې رشي وجود نه ځنې کسان وي چې دغه یرو باندې چې باران وشي نو دغه نه بیا نور بچی راځي.
او دی بل رو پښتنه کړی چې ښه شعر د پر بیا لنډ کې سی هغه وي چې څنګه جوړیږي
لنډ دغه باره کې خدای ښه شعر باره کې بس دا خبره زه دې ته وایم چې یو خو خاموشاهده ذخیره الفاظ د الفاظ ذخیره چې بنده ځان سره او صرف ذخیره نه بلکې د هر یو څه په مطلب باندې چې بنده ورسی او د هغه په مناسب ځای باندې استعمال کول شي. نو یو دغه خبره دویمه خبره دا چې د حالات او د هر یو چیز خاموشاهده یعنی هر یو څه ته په غور کتل، او دویمه خبره دا چې په فنی لحاظ باندې بنده لګوندې برابر وي چې د دې کوم یو سیس د کی څنګه کوم د کی څنګه سره لیکي نو چې دا غي د فن نه دا غي د جوړښت نه چې دا به څنګه لیکم دا هغه نه خبري او دا غي د پاره مشاهده جوړ یو ذخیره الفاظ ور سره نو دا کس بیا په معاشره کې په دغه فن کې د دې خلنو ته د کول شو خم مقام ته د کول شي، او بیا د بدلی باره کې دې سو چې په بدل او په لنډ کې څه کې فرق دی
او لنډ کې څه وی سنگل کې لیکل د پاره لک څه په کار دی کنه سنگل بلیږي او لنډ کې څه څوک لیکل غواړي بس سنگل لیکل کیږي. نو
دا بل دا چې بدل او لنډ کیسه دا دوه سيزونه خو دا بدل کده نو دا شيري سنف دی او دا لنډ کیسه چې دنو دا نثري سنف دی. دا لنډ کیسه کوم څه چې لکه افسانه ویل شي کنه څه پرته افسانه وي څه پرته لنډ کیسه دا یو خبره ده. نو د دې لپاره چې د دې د فنی لواتماتو نه خبرېدل فشار دی لکه چې د دې کې د رسول نه اول دا چې عنوان دی بیا د دې ساسي نه د دې ابتدا د شروع د عنوان د دې د هر یو چیز عنوان چې څل څو دې کنه کدا ثاني اقدار کوي کدا ډرانو دي نو د هغه د پر د ضروري ده چې د هغه کې کوم مغزي خبره بیان شي کوم مقصد ته بیان شي چې دا هم موضوع دا مقصد مطابق دغه یو فکر واغستې شي د دغه نوم دغه عنوان د هغه سیز د هغه ټول مطلب د رسول ثاني رسول لنډ کې څه احاطه کول شي په معنی له حساب باندې نو بیا په دې کې ابتدایي بیا په دې کې ان ابتدایي خطر دا بیا ورته سروس او خو د دې لپاره قصه چې د هغه د لنډ کې څه لپاره بنیادی حیثیت لري د څه قصه څومره ښه مزیدار څه سره څومره مزیدار قصه وي نو او بیا په خط نه کې راځم کی کنه. نو لکه اوس د واقعیات له تسړي خو برابر ترتیب ورکی نو دا دا فکر ده نو دا څه غوښته
خل فاز ولا قتل مقصد ورکی را وصل موضوع دا چې یو بل سره سمون خري خنو را به شو دا خو بغي ان شاء الله د سنوري ته هم د لنډي کیسې په حواله سره معلومات ترلاسه شوې چې لیکي نو څه سوله پکار دي اوس به راشي بیا ست خپل موضوعات ته شایخ صاحب تاسو نثري اصناف باندې خبره کوله دي کې تاسو افسانهګي او ناولګي لکه موږ هم شیخ او رو افسانه او ناول او لنډه کیسه او روایتي مرویجه کیسه افسانی خل داستان خدا ناول افسانهګي او ناولګي دا ټیکی مولا سنگ په خپل کتاب کې لکه د استعمال په کوم بنیاد باندې کړی دی
دا حجیده چې څه شوی دی چې په اوس پورې چې کوم کسان هم په خپلو کتابونو یا په رسالو کې شامل کړي دي نو هغه ورته اکسان شوی دی فلان کې اکسان شوی اردو کې کې دی زمونږ سره په پښتو کې او زمونږ سره په پښتو کې د دې نوم لپاره یو لار شته لکه چې څه ما غټه وي نو خو اکسان نه وي څه وړه وي نو خلکو ورته اکسان شوی اول جلدی ته ما د سنجی نوم ورکړی دی لکه څنګه چې موږ وایو کنه کوټه کوټه گئی مدغه سي افسانه افسانه گئی ډراما ډراما گئی ډراما گئی او ته عادت تر مخ نه را روان دي ډراما گئی ته خو وو ته مخ نه لند ډراما چې بو نه هوته ډراما گئی مدغه سي دي ته د وړي افسانې تي افسان شي ته ما د اول ځل باندې ما د افسانه گئی نو لوسی دی ان شاء الله ان ګره پاره با څوک لنډ افسانه لیکي نو دې ته د افسانه کې دغه سي د یو ناول دی بل څه ورکوټ ناول بو نو هغه ته ناولې کې ناولې ته به ورته نو هغه د پاره ما په پښتو کې ناول دی نو ما یې شه دی او ان شاء الله ان ګره پاره ورته خلک د پښتو نو وی دا انګریزي دا نوم ورته ناول نو لکه چې غټي نه ځانای چې وړي ځانای کې چې غټي نه ویل چې وډي کې نه ولګي تاسو دا په توګه ساتل
نو د نسری اسناف کې تاسو لکه د دې کې بیا په سونه موضوعات باندې تاسو بیا خبرې کړې دي لکه سونه موضوعات په دې کې ډیسکس کړل لکه څنګه چې تاسو د نظم اسناف کې لکه سلور شپې ته د نظمونو اسناف تاسو په باندې خبرې ترې کړې دغه مثالونه ورکړي تعریفونه مو کړې دي هغه بیان کړی چې دونه سلور شپې ته قسمه سیزونه چې هغه د نظم کې راځي د دې برخې دي نو په نثر نثري اسناف کې تاسو بیا څومره موضوعات ځای کړی دی کدي کې بس ډیر بیا
نثري اسناف کې افسانه افسانګې کیسه داستان حکایت ناول ناولګي داستان او ناول ترمنځ فرق د افسانې او ناول ترمنځ فرق څه کوي بیا ډرامه ده او بیا تکلی مقاله ده سفرنامه ده رپورتاج لطیفه مضمون خاکه ژوندلیک عادي چې ورته وي او فقاهیه او بیا سوانه نگاری دا بیا ترجمه کول دي ترجمه کول هم د ادب یو غره خلا او د دې غا طریقې خو دل چې ترجمه بسړي د بل ځای نه څنګه یو ځای دی نه ولې دې څنګه کوي نو دا چې موږ دې دا په نفري اسناد کې شامل ده کوم نومونه چې ما ورکړي
ها د دې تعریف سره او د دې جوړښت سره چې څنګه به دا کیږي د څه په څه پکې شامل دي
تعریف او د دې جوړښت
دا په پنځم نمبر باندې په دغه بابونو کې دا نس د نثر اسناف دا پنځم نمبر دی بیا په دې کې په پنځم نمبر کې تاسو دا ټول لر سره کړي په دې هر څه خبرې کړي چې کوم کوم نمونه تاسو
وایي پنځم نمبر باب بیا او شپږم نمبر باب چې کوم دی هغه بیا د فصاحت او بلاغت دی
فصاحت او بلاغت
څه دی بلاغت څه دی د فصاحت عیبونه بیا په دې کې فصاحت او بلاغت کې بیا په دریو خبرو باندې بحث کیږي فصاحت او بلاغت چې اول څه دی او څه دی او دا غي نه پس بیا راشي دي چې په فصاحت او بلاغت کې کوم موضوعګان بحث کیږي نو هغه درې موضوعګان دي اولنه چې کوم ځان یو علم بیان دی بل علم معانی او درېم چې کوم ځان هغه علم بدیع یعنی هغه صنایع بدایي شعري صنایع بدایي صورتو علم بدیع نو هغه درېم دی په دې درو خبرو په فصاحت او بلاغت کې بحث کیږي بل خبره دا ده چې ډېر کسان فکر کوي چې ازي د فصاحت او بلاغت هغه صرف نوم اورېدلی کنه چې فصاحت او بلاغت څه څنګه دی هغه داسې دی یا داسې دی هغه نو ما په دې کې لکه ډېر په اسانه مثالونه سره واضح کړي دي چې فصاحت څه شی دی فصاحت ابل رز په ایمان زمانه لګون د مخ یو بل کتاب چاپ شوی دی هغه چې ما وکړه د فصاحت او بلاغت خبرې د فصاحت هغه معنی ته ټولې غلطې لیکلې حالانکه نه یې نوی کتاب چاپ شوی او نامه خو خیر دی نه اخلم نه بالکل په بل طرف باندې تللی
ها تاسو به وای کنه ملګرو ته به چې فصاحت څه دی تاسو
ته بالکل به ورته ما او زه به تاسو ته ووایم په هغه حواله باندې چې لکه وضاحت خو ما خپل هم کړی دی خو زه به تاسو ته هغه حواله خبره وکړم چې په تکمیل المعانی کتاب کې مولانا جمیل احمد صاحب لیکلی دی او دا مولانا جمیل احمد صاحب د احادیث او استاد دی په دارالعلوم دیوبند کې دارالعلوم دیوبند کې د احادیث او استاد دی نو دا هغه د کتاب مطابق هغه ډیر خپل د دې ټکي په ټکي وضاحت نه ما ته سوي چې دې کتاب د فرما ډیر زیات خوارې کړي دي ډیر کتابونه مې کتلي دي ډیر هغه مې کړي نو څه فصاحت چې دی نو هغه د دې دا د سرګنتیا
د سرګنتیا په مان باندې یعنی د ظهور په مان باندې دلالت کوي. اوس زه دا نه وایم چې د دې د فصاحت مان سرګنتیا ده، دا مان سرګنتیا نه ده بلکې د سرګنتیا په مان باندې دلالت کوي. د فصاحت د سرګنتیا په مان دلالت کوي. او د فصاحت یو شمیر معنی دي، نو چې هغه ټول معنی وګوري نو دا غو نتیجه راوځي، سرګنتیا یې نتیجه راوځي. په دې وجه باندې موږ دا ویلو چې د فصاحت دا څه کوي چې څنګه دومره دا سرګنتیا معنی باندې دلالت کوي. لکه وکړو فصاحت یو معنی ده چې د ژبې جاری کېدل، د څه ژبې جاری شي او بیان دي چې ژبې جاری شي چې نه کولاو شي او معلومات کې نو زی یو جاری کېدل. بل معنی د سحر رڼا، دغه صحت په عربي کې د کی لغوي معنی بل څه کوم ده، نه د سحر رڼا ده. او یو بل معنی د زګ لری کېدل،
د زګ لری کېدل
د وجود په تاسو کې کله زګی کنه او هغه زګ یو به د تشي. نو اوس کومه دا خیال کو نو د جيبي چاري کې د جندي نو هغه هم د لبنان او ظهور یعنی سرګنتیا او
سرګنتیا
او جيبي چې جاري شي نو د ګل کې سي نو هغه سرګنتیا کنه.
بالکل سحر رڼا نو مغم دغه شند هغه
د دغه سي د سحر د رڼا چې کوم دم چې د سحر رڼا ولې جنواري او څه سره شي
کنه. بالکل
د سرګنتیا
د زګلر کېدل
بل معنا د زګلر کېدل نو کله چې د سمندر نه د یو ډډی نه د یو لاخې نه د یو مخصوص ځای نه هغه ځای نه زګ کله لور شي نو لاندې ظهور شي چې او وګړه نه دي خړې دي څنګه دي.
ټیک
نو مطلب دا چې د درې معنی دي او د دې درې معنی هغه نه ټول چې کوم نه سرګنتیا باندې دلالت کوي.
ټیک
په دې چې موږ ویل چې فصاحت معنا نو فصاحت او بیا کوم خبرې چې فصیح وي، کوم کلام چې فصیح وي، کوم خبره چې فصاحت وي او هغه فصاحت هغه خبره خلق د موقع مطابق کی، خبرې د ټول موقع او د موقع مطابق کی، نو موږ وایو چې په دې کې بلاغت دی، د دې بیان کې بلاغت دی. دغه چې فصاحت سره د موقع مطابق نشي نو هغه بیا بلاغت نه دی. دا دې 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 دا فصاحت او بلاغت دواړه په یو ځای باندې ویل کیږي. دې لپاره چې دا د یو بل لپاره هغه لازم ملي
تړلې دی، یو بل سره تړلې دي. خامخابه
په بیان کې ډیر د څه بیان کې ډیر فصاحت دی، صفه خبرې دی، مشکل الفاظ په کې نه درامه کې په کې نه اخلاق او د دایره نه بهر کې په کې نه وي چې دا خبرې دي د موقع مطابق نه چې د موقع او چې نه دي بیا بلاغت نشته. نو هم په دغه وجه باندې دا فصاحت او بلاغت ځکه تړلې راغلي دي چې فصیح خبرې د موقع مطابق شي. نو موږ وایو چې علاقه ډېر فصیح بلیغ کلام دی یا فصاحت و بلاغت دی کسی دی فصاحت هم پکی شو دا موقع مطابق دی و بلاغت هم پکی شو دا اغ وضاحتی نا دا سیزی نا دا دیر پارا دیار فصاحت چی کم عیبون دی دا کم خبر و نزان سا تل پکار دی او بیا پا فصاحت و بلاغت دی جندو نا پس بیا دا خبره ده چه فصاحت و بلاغت که تدری چیزی نو باز کیجی علم بیان و علم معانی و علم جدیر. او چې موږ تاسو ته راش په دم باب دی او دې شوی دا خو ما لکه خو وضاحت سره او بیا په دې کې دا یو خبره به دې تاسو ته څنګه نو کوم مثلا چې دا کله اوس زمونږ په پښتو د دې کې اردو د دې کې عربي د دې نو هغه چې دې چې نو د ژبې د پاره د دې سیستم کې ځان دل ضروري دي. فصاحت د لغت او معنی او بیان او مبدی د سیستم کې ضروري دي.
او دې نه پس بیا په شپږم نمبر باندې بیا حساب
په شپږم نمبر باندې فصاحت او بلاغت
کې قوم نمبر باندې بیا
یا د دې ګورې د دې فصاحت او بلاغت په وضاحت نه ډیر کسان ډیر خخ کسان چې ډیر خپل خپل مخوري کسان او کله مو ولي کسان وګورئ دې چې زینو د وضاحت کول نه لګه باندې هډه ډکای لګه ډکای چې څه څه ډیر ځان کار دی او بیا خاص کر د علم معانی ته نه دی د علم معانی چې په کوم خبرو باندې باس کیږي نه بیا ډیر ځان کار دی. زه ته څه پتا څو ما چې دومره پوره چې د کور کې کتاب ما کته کنه د پښتو اند کالج کتاب نیو کته
ها
هغه کې د دې علم بیان او علم معنی د کوم ورته شو نو علم بیان چې ډیر مثالونه غلط دي
ها
د کور کتاب خطاب په هغه ځای راځي چې
خو
د لیکيږي نو ته د مثالونو په غلطو په زمي ځای کې په تعریف بدلو نو دا ټول خبره زما مخې ته راغلي وي د دې کتاب په لیک په دوران کې
نو دا تاسو مخکې نه لکه په دې نیت سره په دې نیت سره لکه سرګند خزانه کتاب تاسو په دې نیت سره لکه دا په دې تاسو وکړه کوم کوم کتابونه کې د موضوعاتو په حوالی سره د پښتو ادب د اصنافو کې کوم مختلف موضوعات چې تاسو په دې باندې خبرې اترې کړې دي تاسو دا کمی ځای په ځای لیدلې وو په مختلفو کتابونو کې تاسو لکه بیا غوښتل چې داسې یو کتاب چاپ شي چې دا هر څه
واقعی او د دین اکثر کسان په دې وجه ډډه کوي چې دا ډېر ګران موجود او د دې لپاره ما د مفتیانو سره د عالمانو کتابونه مې کتلي لکه څنګه چې تاسو ما دغه حواله درته دارې ملي مې د انسان د دین علاوه نورې خبرې دین علاوه زه په مختلفو وختونو کې په بې وخته بې وخته
او تاسو وینئ چې اوس په دې کتاب کې
مفتیانو په څیر ما دا معلومات مې کړې ډېرو عالمانو ته مې دې پته نه وه نو مفتیانو په څیر ما هغه نه مې دا معلومات کړې دا مې چې ډېر په اسانو مثالونه
او دا سي شایخ صاحب لکه مفتیانو عالمانو نه علاوه بیا د دین علاوه په نړیوال کچ باندې چې کم ادب دی نو چې کوم چا چې انګلیش ادب لسته دی یا فارسی ادب داسې داسې کسان نه هم چې د په دې حوالی سره لګه کړی چې لکه داسې خبر لکه څنګه چې هایکو د جاپان صنف دی خو پښتو ادب ته راغلی داسې ډېر ترجمې دي چې څنګه نظم او نثر په حوالی سره تاسو د نثر اصناف باندې خبرې کې ترجمې په کوم شامل دي نو داسې کسان نه هم پکې یا کتاب مو هغې کتلی دی د هغې د طرفه ته پکې څه داسې ریسپانس راغلی یا تاسو پخپله د مفتیانو د مولیانو د تعین علاوه هم داسې نور چې نړیوال ادب لوستی دی هغې نه هم پکې ملګرتیا غشتې ده
ګوره د دغه سره د پروفیسورانو سره د هغه کسانو سره چې شه باندې د زما کړې وجود کلی شي او واقعي د په دې سیګ باندې پوهېږي نو د هغې باره کې لکه اوسو مثال په توګه پاکستان باندې ټیک شو ما خو ډېر کتابونه کتلي ما ډېر اخبارونه کتلي دي ما د کور کتابونه کتلي فرض کړې افغانۍ لپاره او په دې کې څه خبرې راغلي بیا داسې خبره چې کوم کس په افغانستان باندې ښه پوهېږي هغې سره رابطې بل یو کس چې هغه په علم معانی باندې پوهېږي نو دا هغه مطالقه کثر رابطې دا خو واقعي د نړیوال کچ باندې هم د نورو مختلفو کسانو سره وخت په وخت باندې رابطې هغه ذکر ما په دې کتاب کې کړی چې د کومو کسانو نه ما مشورې اخیستي چا زما لارښودنه کړې نو هغه کسانو ما مننه کړې ده اګر چې نمونه مې نه دي لیکلي په اجمالي طریقه باندې هغه ما دا ښودلي دي چې اوس د دې ټولو مننه کوم نو ما کړي دي نورو سره مې هم رابطې کړي دي عام خلکو سره
نو مونږ خو نن تر فصاحت او بلاغت او بیا دي کې چې کوم علم البيان او علم البدي او علم المعاني تر دې پورې رسید بیا هم پکې نور موضوعات بابونه پاتې کیږي چې په دې باندې بیا خبرې کوي ځکه چې دا خو سم سره ته رسید او نور ملګرو ته چې کتابونه ورسي کم کم وګوري کم استاذو ملګری دی ادبی کسان دی یا پروفیسران صاحبان دی دیم دغه ادب سره تړلی کسان چې کتابونه ګور دی ریسپانس دی دی کې غي سه ځانګړتیا ویني زه مې کدا سې ک تاسو په دې ملګرو کې سوکې چې بیا پراتلون کې وخت کې اغي هم ځان سره ول تاسو دوباره مو سره یو پروګرام کې بیا راځي د پاکي چې کوم پاتې کوم بابونه دی په دې باندې ان شاء الله پراتلون کې پروګرام کې بیا خبرې وکړو کوم خو خوي
او سې ده لکه د شپږم بابا پور په دې باندې خبره وشوه بل خبره دار چې یو خبره مختصر غونډې د پرسې د دې څه د طرفه
جی جی
په اسنای بدای دی نه د علم د دې دی کنه نو په دې کې ما د فکرونو خړې دي چې دې نه د پښتو د کتابونو کې داغي نمونه یعنی سنای د دای د دې سنتونو نمونه په دې ځینو نمونه نو خو ما په خپل تر اړولې دي دار دی نه ځینې چې کوم دي د دې د پاره چې لکه څنګه نو چې دوی شي دی عام په لږه لم د پاره چې ثاني کې ده چې بل ځینې نمونه د اړوي چې په باندې را روان راغله ته غلطه غلطه د سنتونو نمونه
د
شل شایخ صاحب دا چې کوم تاسو کتلې دي کوم لوستې کوم غلطیاں دي کوم خلکو نه پات شوې دي یا تاسو لیدل چې غلط دی او غیبان تاسو خبرې ترې کړې دا براتون کې پروګرام کې ان شاء الله پدی بیا خبرې کوو ځکه وخت را سره نور نشه چې تاسو نه پدی باندې خبرې اور دا خبرې به ان شاء الله براتون کې پروګرام کې کوو نو ډیره مننه پروګرام کې راتللو پدی هیله چې ملګر به هم د پروګرام نه څه ګټه ترلاسه کړې وي او ګټور معلومات به ترلاسه کړم غو د نجات واخلو د خپل پروډوسر صداقت جان او د انجینیر بل سره اجازه نه غواړم ګرانو خبردون کو ډیر وختونه درته غواړم په لومړی مسپارم